درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شپې. زه صفی الله ستنګزیم د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري دا نیم ساعته پښتو ورسته خبری خبرونه وړاندې کوم. په خبرونه کې ورچی ولسمشر کرزی په کونړ کې د ملي اردو د سرتیرو د وژل کېدو له امله سریلانکا ته خپل سفر وزنداو. د افغانستان د مالیه وزارت وی په پام کې د تراتلونکو درې کلونو پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ سطح 15 میلیارد ډالر ته لوړ شي. او د خیبر پښتونخوا په کوهټ ښار کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه نه کسان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه محمد قاسم سولمل در اوروي.
په سرکند مهم خبرونو سرخطونه، ولسمشر حامد کرزی په کونړ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شاوخوا 30 سرتیرو د وژل کېدو په خاطر سریلانکا ته خپل سفر وځنډاوه. د افغانستان د مالیه وزیر وایي په پام کې ده په راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري سطح 15 میلیارد ډالرو ته لوړه سي. او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د اوکراین پارلمان پریکړه کړې څو د هېواد د ولسمشر واګې په مقعد ډول د پارلمان مشر الکساندر تورچینوف ته وسپاري. وسم بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی په کونړ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شاوخوا 30 سرتیرو د وژل کېدو په خطر سریلانکا ته خپل رسمي سفر وځنډاوه. د ولسمشر کرزی د ویاند امرستیالی عادلی د ولسمشر کرزی د ویاند امرستیالی عادلی راز نن ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی کرزی د وسلوالو طالبانو د حمله په د حمله په شدت وغندله.
دا بدون شکه یو ډیر غمجنه پیښه ده او د افغانستان دولت او په مشخصه توګه د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په ډیر کلکو توګه باندې دا غمجنه پیښه وغندله او همدارنګه د شهیدانو کورنۍ ته هغوی ته د صبر او غوښتنه وکړله.
د کونړ د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوستې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 30 تنه ووژل سول او 2 نور ټپیان سول. وسلوال طالبان د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د افغانستان د مالی وزیر وایي په پام کې د په راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ سطح 15 میلیارد ډالرو ته لوړه سي. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ ګډ کانفرنس ته په خبرو کې ویل دا مهال افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ سطح د کال 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې له پاکستان سره د اقتصادي فعالیتونو وده کولی سي په سیاسي او امنیتي برخو کې هم مثبته اغیزه ولري. د کرکټ د 19 کلنو د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې جنوبي افریقا نن افغانستان ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د کوارټر فاینل یا منځلوبي په دې لوبو کې لومړی افغانستان لوبه پیل کړه او سیال ټیم ته 198 منډې هدف وټاکه. د جنوبي افریقا ټیم دا هدف په 43 اوور کې پوره کړ. د افغانستان د کرکټ ټیم د 19 کلنو د نړیوال جام سیالۍ په جریان کې په بي ګروپ کې د بنگلاديش په وړاندې یو لوبه بایللې و خو آسترالیا او نامیبیا ته ماتې ورکړې و. د همڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د اوکراین پارلمان پریکړه کړې چې د هیواد د ولسمشر واګې په مخه ډول د پارلمان مشر الکساندر تورچینوف ته وسپاري. دا پریکړه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د اوکراین پارلمان د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د ګوښه کېدو په اړه رای ورکړه. د پارلمان غړو دغه ورځ د یانوکوویچ د متحد او د بهرنی چارو وزیر لیونټ کازارا پر ګوښه کېدو سلاسل شول. شغلی تورچینوف د پارلمان له استازي غوښتنه وکړه چې راتلونکي سه شنبه د یو ملي متحد حکومت پر جوړېدو موافقه وکړي. د اوکراین پارلمان دغه ورځ نن هغه جنجالي قانون لغوه کړ چې په د هیواد کې روسي او د نورو اقلیتونو د ژبو د استعمال زیاتولو ته اجازه ورکوي. د یو بل خبر لمخې د اوکراین پلازمینه کیف نن په د شهر کې تر درې ورځنیو پرله پسې مظاهره وروسته آرام و. دغه ورځ د اوکراین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکا چې پرون له بنده خوشي سوله د حکومت ضد مظاهره کوونکو ته د وینا پر مهال لاغوی غوښتي چې خپل مظاهره جاري وساتي. نوموړی همداراز غوښتنه کړې چې یانوکوویچ او دغه متحدین دي د هغو لسکونه مظاهره کوونکو د وژلو مسؤول بلل سي چې تېر اونۍ د اوکراین امنیتي ځواکونو لخوا په کیف کې وژل سول. او وروستۍ خبر هم دا چې د سوریې د حکومت اپوزیسیون وایي د سوریې په شمال لویدیځ ښار اتمی کې یو روغتون ته نږدې په یو موټر بم چاودنه کې 9 کسان وژل سوي دي. دا پېښه نن سوې ده او تر اوسه روښانه هم نه ده چې چاودنه د چا لخوا سوې ده. اتمی ښار د ترکیې پولې ته پروت یو سرحدي ښار دی چې کنټرول یې د یاغیانو په لاس کې دی. په دې ښار کې د کورنیو بې ځایه سویو سوریایانو یو لوی کمپ هم موجود دی. ترکیې رسنۍ راپور ورکوي چې د مړه او ټپیانو د انتقال لپاره له ترکیې څخه سوریې ته امبولانسونه هم وړل سوي. دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
زمونږه کله ازادي رادیو او رای کې غواړي چې دا خبرونه تفصیل ووري، نو د ازادي رادیو وی پانی ته ورشي. پته مو د ازادي رادیو ټکی او خوراندې په خبرونه کې اوري. ولسمشر کرزی په کونړ کې د ملي اردو د سرتیرو د وژل کېدو له امله سریلانکا ته خپل سفر وزنداو.
د دې غمجنې حادثې له امله رئیس جمهور خپل سفر سریلانکا ته وزنداو.
د مالی وزیر حضرت عمر زاخیل ول ویل پاکستان سره د سوداګرۍ سطح 15 میلیارد ډالرو ته لوړیږي. او د خیبر پختونخوا په کوهاټ ښار کې وبمي 14 لک تر لګ نه کسان وژلي او 15 نورې چکن کړي دي. په سر راپور کې هم اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی د کونړ د پیښې له امله سریلانکا ته خپل سفر وزنډاو. ولسمشر کرزی دا پیښه غندلې او په اړه یې د تحقیقاتو امر کړی. بل خو ځینې کتونکي وایي چې دا حمله ښایي د هغې پیښې یو غچ وي چې پاکستاني چارواکو ویلي د افغانستان په خاوره کې 30 عسکر وژل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې حملې په اړه تحقیقات روان دي. وسله والو طالبانو د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. په دې حملې کې شاوخوا 40 د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. په دې اړه جمیلې ظریف رپورټ برابر کړی.
تکل شوی و چې ولسمشر کرزی له سریلانکای چارواکو سره د خبرو په هدف د یک شنبه پورز د هیواد ته ولاړ شي، خو د کونړ د پیښې له امله هغه هیواد ته خپل سفر وزنډاوه. د دفاع وزارت وایي چې په سلګونو کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو په دوو پوستو د شپې په 4 بجو حمله وکړه چې د سهار تر 3 بجو یې دوام پیدا کړ. د کونړ چارواکي وایي چې په دې حمله کې د ملي اردو 40 عسکر وژل شوي دي. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیالي عادل راز د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې ده.
افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پلان درلود چې سریلانکا ته سفر وکړي. دا سفر کنسل شو او ولادت دې سفر د کنسل دودا او چې دا غمجنه پیښه چې نن سهار په کونړ کې پیښه شوله او د غلامل موږ نونستنه ملي اردو سرتیري شهیدان شول. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په ډېر کلکو توګه باندې دا غمجنه پیښه وغندله. د شهیدانو کورنۍ ته صبر غوښتنه وکړه.
عادل رضوی چې ولسمشر د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ته دنده وسپارله څو دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې پاکستاني چارواکو ادعا وکړه چې وسله والو مخالفینو یې 30 پوځیان د افغانستان په خاوره کې وژلي دي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې د کونړ پیښه د پاکستاني چارواکو له دې ادعا سره به ارتباط نه ده. د سیاسي چارو یو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا د پاکستان د استخباراتي کړیو کار دی.
احتمال ډیر دی چې دغه یو متقابل عمل دی چې پاکستان د طالبانو له لارې نه په افغانستان د اردو ملي په پوسټو کې کړی دی. دا د پاکستان او د استخبارات کار دی او دا بالکل یو انتقام جویی ده د پاکستان لخوا.
د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امن وایي چې په درنګ عملو کې د پاکستاني ترهګرو او طالبانو لاس وي. نوموړي وویل چې د دې پیښې په اړه به تحقیقات وشي.
په داسې یو حالات کې چې د جګړې یوازې 2 ساعته تیر شوي وي څوک محاسبه نشي کولای. موږ نه پوهیږو چې په دې پیښه کې څومره کورني او څومره بهرنیان وو. له ارزیابي وروسته به معلومه شي چې چا پکې لاس لرو. موږ دا نشو ردولی. حتما بهرني طالبانو هم په دې پیښه کې لاس درلودو، خو اوس نه پوهیږو چې کوم بهرانیان.
هغه وویل چې د پاکستاني ملیشو وژنه او په کونړ کې د افغان پوځیانو په پوستو حمله دواړه تروریستي پیښې دي. وسلوالو طالبانو د کونړ د پیښې مسؤلیت منلی دی.
خبری مجله اوري.
یو شمیر پخوانی طالب مشران په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او یو شمیر طالبانو ترمنځ خبرو ته په پام وایي چې ګمان نه کوي د خبرې اترې نتیجه ورکړي. د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل ازادي راډیو ته وویل چې په دې مذاکراتو کې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو استازو ګډون نه وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا تایید کړل چې د دې شورا او د طالبانو د پلاوی ترمنځ په متحده عربی اماراتو کې د سولې خبرې شوي او پر دوام یې هم ټینګار شوی. په همدې حال کې طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې امریکا سره له ګوانتانامو نه د 200 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر خبري زندول دي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې.
ځینې پخوانی طالب مشران د سولې د عالی شورا او یو شمیر حکومتي چارواکو د توقع خلاف په متحده عربی اماراتو کې د سولې ورستۍ خبري اترې حاشوي او بیګټي بولی. دوی وایي چې په دې خبرو کې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو د ډلې استازو ګډون نه وکړی او دا ډول خبرې به هیڅکله لازم نتایج ونه لري. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل د یک شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د سولې هڅې باید داسې پرمخ ولاړې شي چې د سولې پروسې حقیقي جریان ته زیان نه بلکې ګټه ورسوي.
سولې خبرې یوازې هغه وخت د امید وړ کېدلی شي چې د هغوی نمایندګي پکښې کوي. دا د طالبان د اسلامي تحریک په نوم باندې خبرې یا د اسلامي امارت په نوم باندې خبرې دا فرق لري، او زه فکر کوم چې اصلي حقیقي سولې ته که یو وخت جدي شروع کېږي نو څنګیزي هڅې شاید دغه اصلي هڅو دپاره ممید نه بلکې شاید نقص ورسوي، او هغوی به وانګیري چې دولت اوس هم پر ویشلو باندې یا پر پارچه کولو باندې ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړل چې د دې شورا څلور کسیز پلاوی د طالبانو د تحریک له څلور کسیز پلاوی سره په متحده عربي اماراتو کې د سولې په هکله خبرې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو خواوو د جنگ د پای ته رسولو او د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره پر لازمو هڅو او د افغانستان په دننه او بهر کې د نورو غونډو پر جوړولو ټینګار کړی. په همدې حال کې د جمهوری ریاست په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر کرزی هم د شنبه په ورځ په ار کې د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار سره لیدلی. ښاغلی کرزی هغه ته ویلي چې د ملا برادر د بشپړې ازادۍ او د سولې پروسې د عملی پیلېدو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو سیډونکی اکبر اوریا بیا په متحده عربي اماراتو کې د سولې د خبراتورو په حق له د ښاغلي متوکل خلاف نظر لري. د ازادي رادیو ته وویل چې ممکن دا غونډه له امریکا سره په هماهنګۍ او د طالبانو له خوا له پاکستان څخه په خپلواکه توګه شوي وي.
دا د افغانستان د سولې د پرخا زیره ده، او زه فکر کوم چې په دغه خبره کې امریکای او دغه ډلې د طالبانو په ارتباط کې دي، او پاکستان هم شاید چې کوم ارتباط ولري. خو دا حرکت یوازنی حرکت دی د جګړو په کلو کې چې لږ لږ مستقل ښکاري. اسلام آباد دی بلکې نه، ډېر ګټوره ده. خدای وکړي چې په دقت تعقیب شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له مخکې نه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د آغاجان معتصم په مشرۍ د طالبانو د پلاوي خبرې اترې رد کړې وي، او ویلي دي په دې خبرو کې د طالبانو استازي شامل نه وو. په عین حال کې طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې د هیواد د روانو پیچلو حالاتو له امله تر امرسانی پورې ځنډولې دي.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
لکه څنګه مو چې د پروګرام په لمړني راپور کې اوریدل، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په کونړ کې د ملي اردو د سرتیرو د وژل کېدو په خاطر سریلانکا ته خپل رسمي سفر وزنډو. خو دا چې په کونړ کې او بیا د دغو سرتیرو د وژل کېدو په سیمه کې، یعنی په غازی آباد ولسوالۍ کې، نوي څه رامنځته شوي او نوي معلومات څه دي؟ روحالله نوري همدا اوس د ټلیفون په کرښه له موږ سره وصل دی. ښاغلی نوري، مهرباني وکړئ، نوي جزئیات څه دي؟
وروره، موږ د تقریبا درې بجې هغه سیمې ته ورسېدلو. د چاته کې په بیس باندې یا په پوسټ باندې حمله شو او شلغه شو سیمه کې موږ هلته ورسېدلو. هلته جګړه روانه وه. دا اوس هم چې موږ ته راووتلو هم جګړه وه. موږ د ملي اردو افسرانو سره د خبرو کوشش وکړو، همدارنګ ولسوال سره، خو هغوی خبرې نه کولې. موږ د سرتیرو سره خبرې وکړې. هغوی چې په دغه جګړه کې زموږ یو ویشت تنه سرتیري وژل شوي دي، او اووه تنه زموږ وړل شوي دي، او هلته یو جسد دا اشتہاری وو په دغه حمله کې راغلی وو، ځان یې الوزا وو. خو کله چې ډزې پې وشو زخمي شو، هغې نه وروسته یې خپل ځان ته انفجار وکړ، ورکړ، ځان یې والوزا وو. همدغه د ملي اردو سرتیرو دا ویلي چې په دې شاوخوا غرونو کې اړخونو کې زیات د طالبانو زخمیان پراته دي، مړي پراته دي. خو جګړه ډېره سخته روانه وه او ډېرې ډزې روانې وې. او موږ چې راووتلو ته هم جګړه روانه وه. نو حالات اوس هم کړکېچن دي. تر اوسه پورې صحیح دقیق معلومات نشته چې مخالفین ته څومره مرګ ژوبله اوښتې ده. خو ذبیح الله مجاهد دا وکړی چې موږ پنځه شو پورې د ملي اردو سرتېري وژلي وو، تنه ځان سره وړي دي.
بلې، ښاغلی انوري، د ملکیانو د تلفاتو په اړه یا کوم راپورونه او خبرونه شته او که څنګه؟ او یا د دغو ملي اردو د سرتېرو لپاره کومکي ځواکونه هغې سیمې ته رسېدلي که څنګه؟
وروره، دغلته د ملکی وګړو هیڅ قسم تلفات نو ذکر ته کورونا شیشه ور سره نږدې نشته ده او دا د سینې چې پوسټه ویجاړه شوی یا تشوی دی دنه طالبان نه وتی دی او ما خپل مقصد کړی دی خلک وجلی دی او بیل ته نیوتلی ته ژوند دي ځان سره بول دي بوله مسله دا ده چې ما سرتیرو سره خبرې وکړي هغه ویل چې مونږ ته تر اوسه پورې چې بیګا درې بجې دغه حمله شوې ده په مونږ باندې مونږ په جګړه اخته یو تر اوسه پورې مونږ ته تیاری نه دی راغلی خو د اسمار او د ناړۍ نه افغان ځواکونه ورته رسیدلي وو محلي پولیس پکې وو ملي پولیس پکې وو همدارنګه ملي اردو پکې وو او هغه په جګړه باندې بوختو.
بلې په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري له تاسو نه مننه. په دې اړه به نور جزئیات بیا هم له تاسو نه واخلو. قدر من اوریدونکو و موریدل چې په کونړ کې یو ویش د ملي اردو سرتیری د طالبانو په وی حمله کې وژل شوی او وطن نوري ټپیان دي او وای چې د طالبانو خواته هم مرګ جوړ له اړولې ده.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
راپښو یوې اقتصادي مسالې ته. دا افغانستان د مالیه وزارت وی په پام کې د تر راتلونکو دریو کلونو پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ سطح 15 میلیارد ډالر ته لوړ شي. عمر زخیلوال د خبره په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د ګډ کانفرنس په نهمه غونډه کې وکړه. نور حال د فریبا ظاهر پر راپور کې.
افغان چارواکي په دې باور دي چې له پاکستان سره د اقتصادي فعالیتونو وده کولی سي په سیاسي او امنیتي برخو هم مثبت اغیز ولري. د افغانستان او پاکستان د مالی وزیرانو د اقتصادي همکاري او د ګډ کانفرنس نهمه غونډه د سوداګرۍ د پیاوړتیا په هدف د ځل په کابل کې جوړه کړه چې دوی ورځې به دوام وکړي. د محل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ سطح د کال 2.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. خو د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال د یک شنبه په ورځ د همدې غونډې په لومړۍ ورځ وویل چې په پام کې ده د اندازه دوه برابر سی
بلند بردن سطح تجارت بین دو کشور.
د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د سطح لوړول زموږ په خبرو کې شامل دي. دغه سطح اوس 2.5 میلیارد ډالر ته رسیږي خو په راتلونکو دوه یا درو کلونو کې به 15 میلیارد ډالر ته لوړ شي. دوړ خيزي سوداګريزي اړیکې نه یوازې د دوړو هیوادونو بلکې د سیمې په کچه د دوستۍ د پیاوړتیا لپاره تر ټولو اغیزمن لار ده.
منطقه خوایت شد
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری زوچارو پر پیاوړتیا داسې مهال خبرې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغان چارواکو په خبره د پاکستان لاله د افغانستان واردات شاوخوا 40% کم شوی دي. د افغانستان او پاکستان د مالیه وزیران په دغه دوه ورځنی غونډه کې پر بیلابیل اقتصادي مسایلو لکه منځنۍ اسیا څخه د افغانستان لاله پاکستان ته د برېښنا او هم د ګازو د لیږد پروژو او په کندهار او جلال آباد کې د اورګاډي پټلۍ جوړولو په اړه بحثونه کوي. د غرض د دوړو هیوادونو سوداګرو ته د ویزې اسانتیاوي د صنعت او هم د کرنې او مالداری په برخه کې د دوړو هیوادونو د همکاري او افغان محصلینو ته په پاکستان کې د تحصیلي بورسونو د سنتیاو برابرول د دوی په خبرو کې شامل دي. په همدې حال کې د پاکستان لوریجمنه وکړه چې د اقتصادي ودې په برخه کې هر ډول همکاري ته آماده دي. د دغه هیواد د مالی وزیر محمد اسحاق ډار افغان لوري ته وړاندیز وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ترانزیتي تړون کې د تاجکستان هم ورګډ شي.
زما وړاندیز دا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي تړون تاجکستان ته هم وغځول شي. نو لطفا پر دې غور وکړئ چې که په دغه تړون کې تاجکستان هم ورګډ شي، زه فکر کوم دا به دواړو هیوادونو ته ګټور تمام شي.
بلخوا د افغانستان خصوصي سکتور د پاکستان له لوري د دغو ژمنو عملي کېدو ته خوشبیني نه ښیي. دوی وایي تر دې وړاندې هم پاکستان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ژمنې کړې وې خو د دوی په خبره عملي کړې نه دي. خو اوس مهال دې ته په کتو چې پاکستان تر اقتصادي فشارونو لاندې دی او باید په یو نه یو ډول له منځنۍ آسیا سره خپلې اقتصادي راکړې ورکړې ته دوام ورکړي، نو داسې انګېرل کېږي چې د پاکستان نوی حکومت شایي هڅه وکړي چې له اقتصادي پلوه له افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي.
د بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرکزي اسیا د پوهنتون په همکارۍ د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د تشبثاتو د پراختیا په هدف یو ورځنۍ غونډه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزو همکارۍ د برخې مسؤلې وویل چې له دې غونډې څخه هدف دا دی چې د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ د وړو او متوسطو تشبثاتو لپاره لار پرانیستل شي. په عین حال کې د مرکزي اسیا پوهنتون مشر په افغانستان کې اقتصادي پراختیا د سیمې د ثبات لپاره مهم وباله. د ډېر تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزې همکارۍ د برخې مشره تاییدوي چې په افغانستان کې ناوړه امنیتي وضعیت د دې سبب شوی چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې زیانمنې شي. رویا رحماني دا خبره د بهرنیو چارو وزارت او د مرکزي آسیا د پوهنتون په همکارۍ د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو تشبثاتو د پراختیا په هدف په جوړه شوې غونډه کې وکړه. میرمن رحماني وویل چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په دې خبرې کېږي چې د وړو او متوسط تشبثاتو په برخه کې کوم ستونزې موجود دي تر څو د ستونزې حل او د هیوادونو په افغانستان کې خپل پنګونه زیاته کړي.
موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې د افغانستان د اوسني موقعیت او امکاناتو ته په پام سره دغه هیوادونه باید په بیلابیلو تجارتي او ترانزیتي برخو کې خپل پنګونه وکړي.
په عین حال کې د مرکزي آسیا د پوهنتون مشر راو چینکو هم وویل چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ دا ډول غونډې به د اړیکو د پراختیا لامل شي. نوموړي همدارنګه په افغانستان کې اقتصادي پراختیا د سیمې د ثبات لپاره ډېر مهم وباله. له بلې خوا د ای آر او موسسه په یوه نوي سروې کې وایي چې د منځنۍ آسیا او افغانستان ترمنځ نه همکاري د دې سبب شوې چې د وړو او متوسطو متشبثینو د سوداګرۍ سطح ټیټه شي. د دې موسسې یو تنګړی مجیب مشال په دې اړه وایي:
تقریبا 15 میاشتې مو ریسرچ کړی و، خبرې مو وزارتو سره وکړل او نور تجارتو سره مو خپله خبرې وکړې او لار مو لیدل. همکاري او دغه کمیونیکیشن چې باید موږ ولرو آسیا میانه سره متاسفانه نه لرو، هغه مشکلات چې راځي متشبثینو ته هغه په وخت نه مطرح کیږي.
ځوان افغان سوداګر او متشبثین اوس مهال د خپلو کارونو په مخ کې د صنعتي پارکونو، زیربناو، اوبو او برېښنا کموالی عمده ستونزې او خنډ بولي. د دغو سوداګرو په وینا افغان حکومت او بهرنۍ موسسې باید دوی ته د مسلکي زده کړو زمینه برابره او لازمې تخنیکي مرستې ورسره وکړي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه په ټول هیواد کې شاوخوا 3,015,000 نارینه او ښځو د رایې ورکولو کارتونه اخیستي دي. د کمیسیون ویاند نور محمد نور د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل راتلونکو انتخاباتو ته د خلکو د نوملیکنې لړۍ په بیړه سره پر مخ روانه ده او له کومې امنیتي پیښې سره نه ده مخ شوې. له دې څرګندونو سره سره د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د نومونو لیکنې د یوې مرکز مخې ته په لسګونو راټولو شویو کسانو ازادي راډیو ته وویل د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله نه شي کولای چې په اسانۍ سره کارتونه ترلاسه کړي. دوی هیله کوي چې دا مرکز نه دی زیات شي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رایې چونې 390 مرکزونو له جملې څخه چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ وو د سلرویش هغو امنیتي خوندي کړی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دې مرکزونو د امنیت د تامین په هدف یې په بیلابیلو ولایتونو کې شپېته تصفیوي عملیات کړي دي. د ښاغلي صدیقي په وینا په دې عملیاتو کې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او 9 نور نیول شوي. صدیق صدیقي د رای ورکونې د مرکزونو په اړه وایي:
د سرپل په سوزمکلا، ګوزفندي، سنچرک او کویستانات ولسوالۍ کې د رای اچونې 14 مرکزونه فعال شوي. په ورته وخت کې د لغمان په علي شنګ او دولت شاهي ولسوالۍ کې 8 نور مرکزونه فعال شوي. دغه مرکزونه د خلکو په همکارۍ فعال شوي دي.
د ښاغلي صدیقي په وینا تر اوسه لا هم په بیلابیلو ولایتونو کې د رای اچونې د 306 شپېتو مرکزونو امنیت خوندي نه دی. له دې نه وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په بیلابیلو ولایتونو کې د رای اچونې د 24 مرکزونو امنیت تامین کړی چې له هغې جملې څخه 9 په غور ولایت کې، 2 په بدخشان او پاتې 3 په کاپیسا ولایتونو کې وو. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه غواړي چې په ولایتونو کې د انتخاباتي مرکزونو د غړیو لیست د امنیت د خوندیتوب په هدف له دوی سره شریک کړي. د ښاغلي صدیقي په خبره هغه کاندیدان چې د انتخاباتي سیالیو په هدف ولایتونو ته سفرونه کوي باید 48 ساعت وړاندې پولیسو ته خبر ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یک شنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د رایې اچونې د مرکزونو لیست نهایي شوی او نور د بدلون وړ نه دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په دې وروستي لیست کې په ټول هیواد کې د رای ورکولو 6015 مرکزونه شامل دي.
په بخښنې سره چې د همدغه خبره شوی راپور سرلیک په لومړي سر کې اشتباه خو اصلي یو یې دا دی چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وي د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره په هیواد کې د رایې اچونې 24 مرکزونه چې امنیت ډیر خراب او پرانیستي دي. د وزارت ویان د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس کې وویل وروسته له هغه د دې مرکزونو امنیت تامین شو چې تېره اونۍ په بېلابېلو ولایتونو کې شپېته عملیات وکړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم راشو د بهرنۍ خبرونو وخت. د خیبر پختونخوا په کوهات ښار کې یوې بمي 14 لک تر لګ نه کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د خیبر پختونخوا امنیتي مسؤلین وایي چې 14 د کوهات پولیس لاین ته نږدې په پیښور چوک نومې سیمه کې شوي چې یو سوزوکی موټر پکې په نښه شوی دی چې پکې ناست ټول مسافر وژل شوي دي. په کوهات کې د بمي 14 په داسې وخت کې شوی ده چې د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ځنډیدلې دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د زبی شفق راپور کې.
د خیبر پختونخوا د امنیتی مسولینو د وینا لمخې د یکشنبې پورست تر غرمې وروسته د کوهات هنګو پر لوی لار په پېښور چوک نیمه سیمه کې کوهات پولیس لاین ته سیرمه به می 14 شوې چې پترس کې الکتر لګ نه کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. امنیتی مسولین همدارز وایي چې تر 14 وروسته د پېښې سیمه محاصره کړې ده او تلاشي عملیات پیل کړي دي. دوی وایي چې ټپیان د کوهات پوځي او دولتي روغتونونو ته لېږدولي دي چې د ځینو حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر لوړ شي. د کوهات د 14 په اړه د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په 14 کې یو سوزکی موټر په نښه شوی دی چې پکې ناست ټول کسان وژل شوي دي. پشاور چوک په سیمه کې د سپرلو په یو موټر کې شوې ده چې په ترس کې په موټر کې ناست ټول مسافر وژل شوي دي. خو زه په دې اړه اوس نشم ویلی چې آیا دا بمي 14 وه او یا ځانمرګې برید و. د کوهات د بمي 14 یو تن عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 غږ دومره زورور و چې تر ډېرو لرې پرتو سیمو پورې واورېدل شو. کوهات د خیبر پختونخوا جنوب لویدیځ ته شمالي او جنوبي وزیرستان ته نږدې پروت ښار دی چې له آدم خیلو درې سره هم نښتې پوله لري چې په 2010 میلادي کال پکې پاکستاني پوځیانو پراخ عملیات ترسره کړي وو. د خیبر پختونخوا ایالت په کوهات کې د بمي 14 په داسې وخت کې شوې ده چې د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې ځنډیدلې دي او پاکستانی پوځ د افغانستان پولی ته سیرمه په شمالي وزیرستان او همدارس د خیبر ایجنسی په تیرا کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو هوایي بریدونه پیل کړی دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا ایالت مشر وزیر پرویز خټک د کوهات بمي 14 غندلې ده. د یادونه وړ ده چې د کوهات په پولیس لاین کې د بمي 14 مسولیت لا تر دې د مکومې وسلواله ډلې پر غاړه نه دی اخیسته.
او په بهرنیو خبرونو کې ورسته مهمه مسله ده چې د یوکرين پارلمان د جمهوریت صلاحیتونه په موقته ډول د پارلمان رئیس ته وسپارل. پارلمان پرون ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ له قدرت لیرې کړ. نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د اوکراین پارلمان د جمهور رئیس واګه په موقته ډول د پارلمان مشر الکساندر تورچینوف ته وسپارل. دغه اقدام یو ورځ وروسته له هغې کې چې پارلمان ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ په هیواد کې له درې میاشتو اعتراضونو وروسته له قدرت لیرې کړ. وکیلانو دغه راز له دندې د بهرنیو چارو د وزیر لیونت کوژارا چې د یانوکوویچ متحد دی لرې کېدا هم مثبت رای ورکړه. تورچینوف د پارلمان غړو ته وویل چې تر سېشنبې پورې د یو ملي متحد حکومت پر جوړېدو موافقه وکړي. پارلمان پرون ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له قدرت لري کړ. یانوکوویچ د پارلمان پریکړه نه ده منلې او ویلي دي چې له قدرت به لاس وانخلي. یانوکوویچ چې د شنبې په ورځ له کیفه وتلی د اوسېدو ځای تر اوسه پورې نه دی معلوم. ځینې راپورونه وایي چې نوموړي هڅه کوله روسیې ته وتښتي چې سرحدي ساتونکو یې مخه نیولې ده. د اوکراین د اودار ګوند مشر ویتالی کلچکونن وویل چې د پارلمان لومړیتوب د واده پاشل کې دوه اقتصادي ستونزو مخنیوي دی. کلچکو په کیف کې په یو خبري کانفرنس کې وویل موږ خوښیو چې د خلکو او چارواکو ترمنځ هغو چارواکو چې د خلکو له پامه غورځولو لپاره هر څه ترسره کړي وو او د قدرت د ساتلو لپاره له سرې کرښې تیر شوي او په لسګونو کسان ښایي په سلګونو یې وژلي وي. له څو میاشتو نښتو وروسته بالاخره نن د پای ټکی کېښودل شو. هغه وویل یو شمېر سیاستوال د اوکراین پاشل کېدو ته لمن وهي چې باید مخه ونیول شي. کلچکو چې له بوکس وهنې سیاست مخه کړې د غراز ویل چې د نوي حکومت جوړېدو کار پیل شوی او نوی حکومت به داسې یو حکومت وي چې غړې د وړتیا او لوړ مورال په اساس غوره کېږي. له څو ورځو خونړیو اعتراضونو وروسته د اوکراین پلازمېنه کیف نن آرام دی. پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو چې پرون له زندانه خوشې شوي تېره شپه د کیف د خپلواکۍ په مرکزي چوک کې پر خلکو غږ وکړ چې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. هغې همداراز وویل چې د خونړیو مظاهرو په ترڅ کې د لسګونو وژل شوو اعتراض کوونکو مسؤلیت د یانوکوویچ په غاړه دی او باید ورسره حساب کتاب وشي. روسیه چې اوکراین ته د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره د 15 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې ده ویلي دي چې په دې اړه به د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته پریکړه کوي چې آیا د دغې مرستې بله برخه اوکراین ته ورکړي او کنه. د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوال وجهي صندوق له اوکراین سره د مرستو لپاره تیاری ښودلی دی. که اوکراین ژر اقتصادي مرستې ترلاسه نه کړي د دې خطر شته چې دولت دیوالې شي. اوکراین په وروستیو اونیو کې د خپلو اثارو ارزښت په سلو کې لس له لاسه ورکړی دی.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. وروستی پښتو نیم ساعت خبرونه همدلته ختمیږي. جمشید حبیبزاده د ازادي راډیو وروستی نیم ساعت